دا افغان حکومت د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیرانو په کابل کې په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو هدفي وژنې ودروي. دا کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ په نننی موټر بم برید کې د ټپیانو شمیر 3 کسانو ته رسیدل. دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. یاد مسایل د خبرونې د سر موضوعات دي. وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاروونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې له خپل کور له مخې تښتول شوی او هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 150 زیات کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفره ملکي مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفره غړي زخمیان شوي دي.
چارواکو په وینا په دغه برید کې چې نن سهار شاوخوا 11 بجې وشو، د امنیې قمندانۍ د ودانۍ یوه برخه ورته نږدې یو کور ویجاړ شوی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هیواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمېر نورو غړو هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هیواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې ودروي. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشیانه حملې بلل شوې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بلل شوی دی. د دغو بریدونو یوه وروستۍ بېلګه په هلمند کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي پېښه ده چې تر اوسه نه چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی او نه هم عاملان موندل شوي دي. الیاس دایي د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر لخوا نن د یو نوي خبر شوی راپور موندنې ښیي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان ښځو او نجونو ته د تاوتریخوالي د جرمونو په قضیو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلی دی. په دغه راپور کې د 2013 کال له سپتمبر نه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي هغو قضیو ته کتنه شوې چې راپور یې ورکړل شوی دی. دا چې قضایي سیستم د ثبت شویو قضیو په اړه څه ډول اجراءات کړي او قربانیانو ته تاوان ورکړل شوی کنه. په راپور کې ویل شوی چې که څه هم د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې عدلي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی، خو یوازې نیمایي ثبت شوې قضیې تر ابتدایي محکمې پورې رسیدلې دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د ټولو ثبت شویو قضیو شاوخوا په سلو کې د 40 عاملان محکوم شوي دي. یوناما د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هغه قانون د تعدیل غوښتنه وکړه چې له مخې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې د چارواکو صلاحیتونه زیاتېږي او هم اړوندو ادارې پیاوړې کېږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاروونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې د دغه لاروون چې د دې ولایت له قرغان، قرمقل، خان چهارباغ او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز انخوی اوسیدونکو په کې راټول شوي وو. ګډونوالو له سیمه ایزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړي. د دې لاریون یو ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشی شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی پوځي جامې اغوستې وې د بلخ چارواکو له دغې پیښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه لازدي رډو اوري. برېټانیا او اروپایي ټولنه به روانونه وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبه په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې خو د کوم پرمختګ راپور ورنه کړل شو. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. ټرمپ د یکشنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ټرمپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه یې کیږي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین قضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وې په نړۍ کې دریم هېواد چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغې سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه یې پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې په 1986 کال د لونا 43 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته له ځان سره راوړې وې. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو .com کې کتلی شئ. وړاندې د خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو په یوه شریکه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د هدفي بریدونه پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې بریدونو پای ته رسیدو غږ کړی. اخوا په ولسي جرګه کې د کندهار یو استازی هم د ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ وکړ.
دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لټه کې دي.
دا کندهار دامن ولسوالۍ پرمنی کومندانۍ د موټر بم د نننۍ حملې د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلې چې ملکیان هم پکې شامل دي.
دا موږ شانه په دغه رقم کړی ته دا کنبلیت وګور دغه څوک دغه رقم کوي نو په دغه کې دا کشنیان ماشومان ډیر لستانه څور لستانه یا لپکشه.
په کندهار کې د یوې داسې راډیو په اړه چې د خزو لخوا د خزو لپاره نشرات کوي هم معلومات درکو. دا بم غوړی چې د امریکا د سفارت شارزافر راسفل سنوای طالبان د وزر نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. که وختو نور ریپورتونه ملرو په ونیزو پروګرامونو کې د لوبول میدانه او همدارنګه د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د اداري شریک پروګرام مې هروي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي. افغانستان کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو چې پکې د اروپایي ټولنې، امریکا، استرالیا، کاناډا سفیران شامل دي په یو ګډه اعلامیه کې د طالبان نغښتې دي چې په افغانستان کې د هدفي وژنې پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه په ژورنالیستانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو بریدونه غندلې دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالۍ لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د ډېرې ملکی مرګ ژوبلي عاملین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقونو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمن او ناقانونه بریدونه په کلکو ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خبره شوې اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوی، خو پکې ویل شوی چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حمله او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنې نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې د غشان لټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوی چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل شوی چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادیو څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز په خوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. له دې پیښو وړاندې پر کابل پوهنتون ډلهیزه وسلواله حمله چې 22 کسان پکې ووژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول، او دغه شان په څو جمعتونو بمی حملې او لاملې د مشهورو ملای مامانو وژل کېدل هغه پیښې وي چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی ګل احمد احمدي له افغان حکومت غواړي چې په تیرو 40 کلونو کې د وژل شوی او خبریالانو له کورنۍ سره باید دوامدار مرستې وشي. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی ګواښل او په وړاندې حملې کول هغه ستونزې دي چې اوسمهال ورسره افغان خبریالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي،
او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لاټه کې دي. خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دې باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د دې معلوماتو له مخې چې په تیرو 40 کلونو کې 127 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د غشانې په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام موضوع کې پاتې کیږو. د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه قومندانې نن موټری بمی حمله شوې، پکې د ټپیانو شمیر 3 کسانو ته رسیدلې. د کندهار چارواکي وایي په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیری، 2 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان دي. صادق رښتینه له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د والی بیان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامان ولسوالۍ پر امنیه کومندانۍ د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 3 کسان یې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیری، 12 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه کومندانۍ ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د امنیه کومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولې، امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډوله موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفره ملکی مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیری، 9 تنه د پولیسو سرتیری او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفره غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمی وضعیت وخیم دی چې هغه تر میرویس سبزوی روغتون پورې انتقال شوی دی.
د موټر بم په دغه حمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه کومندانۍ د ودانۍ یوه برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړېدلی. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 14 ټپیان شوي او 2 نور چې د پیښ پر وخت له ساحلي لري وه د حملې کیسه داسې کوي.
نو دلته رااله پر دې شیان وګور، د ازمر شیان یې په دغه رقم کړي ته دا کنډبلې ته وګور، دغه یې څوک دغه رقم کوي. نو په دغه کې دا کشنیان ماشومان 14 14 ایاله پکښې ده.
کشنیان هم څه سره خوښ شوي وو، چپیان ون هغه هم بره بوتله دورې ماته ولته دلې راسه. نو زه دلې چې رالم دا شامیان سره دغه وه ګر سردغه د تم بیا جنگ والی منته کشتان ورس وز دایم دلیم د شان دغه کې بیا می سر خیلم جنگ راته والی ول تورت سرایته اسرایته چرالم د شان سره ټول کنو بیا دی خلک را لور په شانو کارمل ری هغه مج تر تسلیم کې
دغه حمله مسلیت تر وسه چانه دی منلې هدا پتیر دوونه کې کندهار کې دوهم موټر بم حمله ده د رواني قوس یالندې میاشتې پر 15 منېټه د کندهار شهر په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولس پولیس په ګډون شل کسان ټپيان سوي و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د پوهنې وزارت هغه تر هغه چې لومړی دریم ټولګي څخه زده کړې جمعتونو ته انتقالوي ل نیوکو سره مخ شوي که څنګه د پوهنې وزارت ویلي چې دا کار یوازې په هغه سیمو کې کوي چې چیرې چې ښوونځي نشته یا ښوونځي د خلکو له کورونو لرې دي خو دا ډول یوې طرحې دا اندېښنې راپارولې چې ښایي د ښوونیز سیستم بڼه ورو ورو هغه سیستم ته ورته شي چې د طالبانو په واکمنۍ کې و فیروزا عزیزی دا موضوع تعقیب کړی دا و هم د اوسره سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده فیروزا خبرونه تستړي ماشین او تفصیل لته سوورو
مننه د افغانستان د پوهنې وزارت په روزنیز نظام کې د اسلامي علوم د پیاوړتیا په لټو اعلانیو خبرول وروسته په اعلان وکړ چې پریکړه کوي تر څو د ښوونځي او لومړي ټولګي تر دریم جمعتونه البته دا جمعتونه ته انتقال کړي که څه هم په دې اړه د پوهنې وزارت ویلي دي څو ځلې په خپل دغه خبر پاڼه بدله کړې او بیا یې په بدله سوې باندې کې دا لیکلي چې دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کیږي چې ښوونځي نشته یا ورته لاسرسی نشته د دې سره د پوهنې وزارت دغه پریکړه بیا ټولنیزو رسنیو کې زیاتو خلکو غندلې او نیوکې راپارولې دي زینب موسینی په خپل ټویټر باندې کې د غتار ه د طالبانو د دوران واکمنۍ له وخت سره پرتل کړي او ویلي دي چې دا بیرته تیرته ستنیږي لري تر هغه سره ماشومان بل خو فهیم رسا هم په ټویټر لیکلي چې دوی مطلب پوهنې وزارت غواړي موږ بیرته هغه ځای ته ستنه کړي چې سل کال مخکې وو د پوانتون استاد او سیاسي کارپوه سامیا کوهستانی بیا د پوهنې وزارت دغه طرح له ماشومانو سره البته له ماشومانو په ابزاري توګه ګټه اخیستنه بولي دا وایي چې د پوهنې وزارت دغه خپل پریکړه عملي کینو په دې سره کولای شي ماشومان زده کړي او دغوی د یادګیری هغه کچه ده له ګواښ سره مخ کړي رسنۍ هم په دې اړه د البته د پوهنې وزارت دغه تصمیم پاړه نیوکه کړی دی هشت سوپ ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلی چې دا تیر ثابت ګرځیدنه ده هغه دغه ورسپانې د پوهنې وزارت قطر ها ناسنجبه بللې ده بل خو د پوهنې وزارت بیان دی نجبه اریان بیا آزاد جوړو ته ویلي دي چې دوی دغه پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نشته په دې سره به جمعتونه د ماشومانو لپاره د ښوونیز یو ښه مکان واوسي دوی ویلي دي چې موږ په روزنیز برخه کې اسلامي علومو ته ضرورت لرو او باید د دې له مخې نه ماشومانو ته زده کړې ورکړل شي خو کارپوهانو په ټوله کې په دې اړه د پوهنې وزارت دغه پریکړې په اړه انتقادونه
کوي. بله انسه ډیر زیاته مننه کوم له تاسو دوستانو له کابل څخه مو زما د همکاري فیروزا عزیزی ریپورت واوریده چې ویلي د پوهنې د وزارت هغه طرحې چې په یو شمیر هغه سیمو کې لومړی ټولګي تر دریم ټولګي پورې زده کړې جماعتونو ته انتقالوي چیرې چې ښوونځي نشته او یا خلک له ښوونځیو لرې دي په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه راپارولي یو شمیر خلکو دا طرحه نیمګړې بللې ده او غندلې ده یو شمیر نورو یې بیا ملاتړ کړی دی او د پاغه سیمو کې چیرې چې ښوونځي او مکتبونه نشته یا لږ تر لږه ښوونځي او مکتبونه د خلکو له کورونو لرې دي په هغې سیمو کې دا طرحه د دمګړې د خلکو د تعلیمي چارو د روان ساتلو لپاره یو حل لاره بللې یوه بل موضوع ته زو په کندهار کې د میرمن پونوم د خزو لپاره ځنګړي محلي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونه لري د بی پولی خبريالانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په نوم لړ کې شامل شوې ده. دغه جایزه راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانېږي. صادق رښتینی په کندهار کې د راډیو ته ورغلی او په اړه دا ریپورت لري.
د میرمن پنوم د رادیو د 2010 کال را پدې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ییزه کچه 4 ساعته د شوز پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن رادیو سره ملياس چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځنګړي محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی پنوم د دغه رادیو یو کارکونکی وایي د دوی د رادیو پروګرامونو موضوعات شوز ته ځنګړي سیوي.
یعنی میرمن د دې هغول لپاره بیلابیل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز، اجتماعي، همدارنګ داسې تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه درڅنګ خبرونه او داسې نور شان دي، او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لرو. داسې هغه د ښځو مشکلات چې وي، هم د میرمنو مشکلات چې وي، هغه هم د دې رادیو د لارې ټولو خلکو ته وړاندې کیږي.
اکرام مهراب د میرمن رادیو یو بل کارکونکی دی چې د خپلو پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
خوړه خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیایي ګټې اشپزي او دغه ترڅنګ د افغانستان هغه دودونه چې دود دستور دي په ځینو سیمو کې او هیوادونو کې هغه وړاندې کیږي، او دوه خپرونه هم ځانګړې مرکه خپرونه ده چې په ځانګړې مرکه خپرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ یې لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي، هغوی موږ میرمنه ګوفه خپرونه کې، او وروسته د شوزو پر بیلابیل مسایلو پر تاوتریخوالی په بدو کې ورکړنګ هغه ستونزې او مشکلات موږ له میرمنو سره شریکو.
د میرمن په نوم دغه محلي رادیو د بی پول خبري اعلانو سازمان لخوا د 2020 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په هغه نوملار کې شامل شوی چې ټاکل شوی د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپی کې اعلان شي. د دغه جایزې نوملار ته د افغانستان څخه د میرمن رادیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندستان او سه دولس خبري اعلان او رسنۍ شامل سی بچي. د رسنۍ د زړورتیا، تاثیر لرونکو او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې ترلاسه کړي. د میرمن رادیو مشره مریم دورانی چخپل هم د میرمنو په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لقبل په نړیواله کچه سټایل سوي هيله لري چې دغه جایزه به د هغه سخت کار له خاطر ترلاسه کړي چې دی او همکارانو یې سر ته رسولي.
زه امید لرم چې ما هم په خاطر فعالیتوي
زهیل لرم د هغو فعالیتونو له خاطر چې موږ درلودل او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبريالانو او پروډوسرانو د رادیو په برخه کې تر سره کړي وکولای سو دغه جایزه تر لاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د رادیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د شذو د ژغ رسول دي. خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشي جامعه هنو
د ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه بلکې په ولسوالیو او کلیو کې ستا.
ولسوالیو خرجات هنو هم حساسیت ها هست.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړي رادیو ترڅنګ د خدیجه تلکبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتون او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل د فعالیتونو لقبل څو ځله په نړیواله کچه سټایل سوي او زیات جایزې ترلاسه کړي. نوموړې په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شو فعال میرمنو په کتار کې شامل شوی. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړول شزیا او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستان زموږه غلاسه د ایرانونه اوري. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پلور 50% نړیوال بازار په واک کې لري. دا خبره د نړیوال سولې په اړه د سټاکولم د څېړونکو موسسي نن په یو ریپورت کې کړی دی. سفیولا ستانکزه په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د نړیوال سولې په اړه د سټاکولم د څېړنو مؤسسي ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 15% لاس درلود. د استاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول تالی 16% بازار په واک کې درلود، حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول تال خرڅلاوې 316 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د استوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې څلور لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسي شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 رده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 15 لویو شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په شپږم، اتم او نهم ځای کې دي. د بریتانیا بی آی اے په اووم ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د استوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د استوکهولم څیړندوی مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا د آزادی رادیو ده. اوس هم راځو دې ته چې د کابل چاپ دین ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو لیکنې او خبرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانی له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلي د امریکا د کانګرس ځنی غړي وایي ولسمشر ترامپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 300 نشي کمولای. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسپانې لیکلي په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 300 رقم کړي. ورسپانې په وینا د قانون جوړونکي وروستۍ پریکړه نوې ټاکل شوې ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي، سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنی هغوی مقاومت وکړي، او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډیر اړین دی، او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کیږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کیږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او داریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان زموږه آزادی رادیو ناوړی وس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوري استودیو کې د افغانستان